नहीं बन रहा।
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرې کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحثم په ژوندې بڼه لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار شاین بنیرینا اورو
ستړمه شهر مېره د وخت مهم خبرونه د جمرود په باب خیبر د تیرا د کوکی خیلو د کډوالو احتجاجي پرلت دن په 55 ورځ هم دوام لري د سند حکومت په صوبه کې تر سختو بارانونو وروسته بیړني حالت اعلان کړی او د افغانستان په پروان ولایت کې د بارانونو سیلابونو لکبل لګ تر لګه سلو کسانو ژوند بیللې دي او روغتي چارواکو افریقا د لسیزو د هڅو وروسته له پولیو وایرسا پاکه ګرځولې ده د خبرونو تفصیل د جمرود په باب خیبر د تیرا د کوکی خیلو د کډوالو احتجاجي پر لدن په 55 ورځ هم دوام لري دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره خپل کلیو او کورونو تستانه کی د خیبر سیاسي اتحاد د سوري لاندې نن د احتجاجي پر لته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې که حکومت د ولس غوښتنې نه پوره کوي نو د کوکی خیلو سره د مشورې وروسته به په خپل خوخه تیرا تستانیږي خیبر سیاسي اتحاد وایي چې د خپل غوښتنو د پوره کېدو پورې به احتجاج له دوام ورکوي بلخوا د سینیټ د سرحدي او قبایلي چارو د قائمه کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد افریدي په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د کمیټې پرونی غونډې ته د پی ډی ایم او د صوبایي حکومت چارواکي راغوښتي وو او دوی ورته باور ورکړی دی چې د تیرا د کډوالو ممکنه مرسته وکړي د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د افغان طالبانو له لوړپوړي پلاوي سره کتلې دي د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې پروند ملاقات پر مهال په افغانستان کې د سولې پر لور د پرمختګ د افغانانو خپل منځي خبرې او د شریکې دلچسپي په نورو موضوعاتو بحث شو د خبر پاڼې په وینا طالب مشرانو له امریکا سره د شوي تړون د عملي کېدو په اړه قریشی ته تازه معلومات ورکړه په خبر پانه کې د شاه محمود قریشی له خولې ویل شوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې وروسته مهم پړاو اوس بین الافغاني مذاکرات تیج باید پیل شي خو نوموړي پکې د ستونزو یادونه هم وکړه په قطر کې میشت د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوي د پاکستان په بلنه د اګست په 26مه اسلام آباد ته رسیدلې چې مشري د دې دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوي د سند حکومت په صوبه کې تر سختو بارانونو وروسته بیړني حالت اعلان کړی او د افغانستان په پروان ولایت کې د بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه سلو کسانو ژوند بیللې دي د موسمیاتو محکمې نن په خبر پاڼه کې د خیبر پښتونخوا په پیښور چارسده مردان او نورو سیمو کې هم د بارانونو له امله د سیلابونو امکان ښودلې دي بلخوا د کابل په شمال کې په طوفاني بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه سل کسان مړه شوي او له 300 ډیر نور ټپیان شوي دي په افغانستان کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې نن په یو بیان کې ویلي دي چې د پروان ولایت په چاریکار کې په مړو شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د پروان د والی ویان وایي چې بارانونو خواوشا 300 کورونه هم رانړولې دي روغتیایي چارواکو افریقا د لسیزو د هڅو وروسته له پولیو وایرسا پاکه ګرځولې ده د اعلان پرون وروسته لاغې وشو چې په افریقا کې د سرټیفیکیشن سیمه ییز خپلواکه کمیشن تصدیق وکړ چې په تیرو څلورو کلونو کې په افریقا کې د پولیو یا ګوزن یوه پیښه هم نه ده رامنځته شوې خو پاکستان او افغانستان اوس هم د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پکې د پولیو نوې پیښې رامنځته کیږي او د روس انتظامیه هغه تورونه ردوي چې ګواکې د اپوزیشن مشر الکسی نیوال نیتا قصدن زهر ورکړل شوی سلور سلویخ کلن الکسی نیوال نه چې پر لوس مشر ولادیمیر پوتین نیوکی کوله او د اداري فساد پر ضد مبارزه کوله دا محال د جرمنی د برلین خار په یو روختون کې درملنه روانه ده غربي هیوادونه پر روس فشار راوړي چې نیوال نه تا د مبینه زهر ورکول کې دوه د پیخې پلټنې وکي او ککړو کسانو ته د سزا ورکي دا د دې وخت خبرونه
خبرن هم د شاین بنیری ناوري د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته د جمرود په باب خبر کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې د تیراکو کې خېلو کډوالو احتجاجي پر لټ دوام لري. دوی وایي چې اته کال وشو په جمرود کې خپلو خپلوانو کرایه ډیره شوي او باید نور خپلې سیمې ته ستانه کړل شي. نن د احتجاجي پر لټ ته د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور احمد پښتین هم ورغلی او التے وینا اوکڑا. تفصیل دے فرحات شنواری نہ اورو.
بحال کرو بحال کرو.
د جمرود په باب خیبر کې نن په 55 ورځ هم د تیراکو خیل کډوالو احتجاجي پر لټ دوام وکړ او دوی غوښتنه وکړه چې خپل سیمې ته د ستانه کړل شي. چهارشنبه په ورځ د احتجاجي پر لټ ته د وینا په وخت د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې وویل
چنن فرای کوم هم احتجاجونو ته مجبور دی، وزیرستانیان هم په احتجاج دی، چمن اولا سام په احتجاج ناستا ہے، باجاور کے هم ار اور ٹارگیٹ کلنگ دی، مومند او کورم ایجنسی اور اگزائی کے هم ہر اور دماکے او روبل جوڑ بھی زمونگ سر چچاز یا تی کڑائی دائی پا تاریخ کو مدعاگی خلے ورماتے کڑی دی خونن بیا هم من بیا هم ملپتے خاورا دا امن پلارا دا عدم تشدد پلارا زائی پزائی کینو احتجاج کو جلسہ کو جلوس کو.
د جمرود کوکی خیل کډوالو د حکومت لپاره دغه احتجاجي پرلت د خیبر سیاسي اتحاد لخوا لګول شوای. د دغه سیاسي اتحاد یو مشر غفران الله خیبری هم په دې پرلت کې موجود او دوی مشال ریډیو ته وویل
مطالبات امدادي چې د کوکی خیل د تیرا متاثرینو بحالی دا ممکنه وګرځي. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو یا حکومتي ذمہ دارانو ریاستي ذمہ دارانو په دا حواله باندې هیڅ قسمه د مذاکراتو یا د دغه بری دے پیش قدمے پا حوالہ باندے سے کردار نائے دا کڑی سرابطہ نو کڑی آلتا ہو چکم دے نقصانات و خبر رو دے لسو کالونا کورونا چکم دے مختلف وران شوی دی، وجری وران شوی دی، جمعتون وران شوی دی، جنگلات کٹکی گی، مختلف قومون وری، مختلف خلقی وری، نو آلتا ہو مکمل نظام در ہم بر ہم دے آلتا دے یوشی نظام دے زندگی دے تیرولو یو قسم نظام ہم ندے موجود دے غیر بحالے دے پر حکومت لے اقدامات بکار دی.
د سینټ د سرحدي او قبایلی امور او قائمه کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد پردی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د دغه کمیټې پرونی غونډه ته د پی ډی ایم او صوبایي حکومت چارواکي راغوښتي وو او چارواکو دوی ته باور ورکړ چې د دغه کډوالو ممکنه مرسته به وشي او غوښتنې به ومنل شي. د تیراکو خیلونه په 2013 کې د بدمنۍ او جګړو له امله خواوشه شل زره کورنۍ ربی کور شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دیر شوي. دوی وایي څه باندې اته کال وشو چې دوی د سختو کړاوونو سره مخ دي او په داسې حال کې چې د تیرا زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې ګرځول شوي، نو باید دوی د هم تیرا راجګال ته ولېږل شي او هغه ټول مراد ته ورکړل شي چې کوم کډوالو ته د ستنېدو په مهال ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټه هم له حکومت ته جواب غوښته دي چې په 2013 کال کې د تیرا راجګل او په 2016 کال کې د شمالي وزیرستان نه د پوسی عملیاتو له وجې د بې کورشو خلکو د واپسې لپاره څه اقدامات کړي دي. په اسلام آباد کې د سینیټر تاج محمد افریدی په مشرۍ کې د اگست په 15 یعنی پرون د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډه وشوه. په غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې چې د تیرا او شمالي وزیرستان بې کورشو واپسي دي زر تر زره وکړي او د ړنګو کورونو سروې دی ورله وکړي. تفصیل د سراز دهیر په رپورت کې اورو.
په دې موقع کمیټې حکومت ته هدایت جاری کړه چې یو اونۍ کې رپورت جمع کړي چې د دې بې کور شوو خلکو د واپسې لپاره یې څه اقدامات کړي. مشال ریډیو ته د یادې کمیټې غړي عثمان کاکړ وویل
لکه دا داوا و سیا ولا کاټه تر زره کورونه وران سی وی بیا چې دې معلومات وکړ باغه کې دې داول څه څلور نوی زره کورونه سی دا ران سی وی او دا ځین خو ګه سره سروې نه د سی وی مور را غوښتو دې کنه ته ته مې باندې ګانو څلور لکه په دې چې څه کوروغه دا معاملې کور دا لا څنګه څه کو په خرڅه وایي به تیرا خل چې دې غریبان د په جمهوریت کې ناس کی دا دوی نه سروې سی وی نه پیسې وکړي نه نن دا دغه مور په دې کنه ته کې دا کله چې دا کوم سروې د څه داغې په کار
مشال ریڈیو ته وی د دې سره حکومت ژمنه کړې و چې د کور په سر به ورته سلور لک روپۍ ورکوي خو تر دې دمه حکومت ورته نه پیسې ورکړي او نه بیرته خپل سیمو ته ستانه کړل مشال ریڈیو چې د دې بې کورشو خلکو د غوښتنو په اړه د خیبر ضلع د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدین وپوښتل نو هغه وویل د په اسمبلی کې د دې خلکو لپاره آواز پورته کړی او حکومت په ډېر زر د دې خلکو دا غوښتنې پوره کړي
تیرا چکم متاثرین دی وزیرستان پر دے کے تیرا چکم روزگار یا پدے کے مہربان کے دیلا کو چکم متاثرین دی نو دا حکومت اعلان باندے بالکل دامن دا پارا دا خپل علاقو نا ہوتی ہو پدے سلسلہ کی مو پخپل پا قومی اسمبلی کی دا غگ اچت کرے ہو چی دا متاثرین فیسلیٹیٹ کا ولدی کا دا دنیا نا وقت دا ہو کا دا پاکستان دوی تا یو غس پیکج ورکول دی اور دی واپسیری اور دی انتا بارکاری اور دی چکم مطالبی دی دا منل پا کار دی پدې سلسله کې زموږ د خیبر پختونخوا وزیر اعظم چې کوم دی متحرک دی او دا غي د مختلفو ډیپارټمنټ سره مذاکرات شروع دي
بل پلو د تیرا راجګل به کورشوي خلک د تیرو شپک 500 ورځو راسې په جمرود باب خیبر کې په احتجاجي پرلت ناشتي او غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته د بیرته ستانه کړي شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو جمعیت علماء اسلام فی گند لزن و نور و گندون و سراد سیاسی اتحاد دا جوڑول لپا رابطه پیل کردی دی دی گند غڑی وای خواهی دی سیاسی اتحاد پڑا رسمی اعلان دا گست پا و اجتماع دا گن گندی سی غنڈی پر محال اوکڑی جمعیت علماء اسلام و زنی نور گندون دا دریس لری چی پیپلز پارٹی و مسلم لیگ نون گند دا پوزیشن پا توگا خپل رول پا سما توگا نا تر سرکوی نو زکا دوی زان لا جدا اتحاد جوڑا بی بلخوا مسلم لیگ نون دا تور نارت کردی دی پاکستان تحریک انصاف گند بیا وای چی پوزیشن گندون دا ولس لپار نا بلکه دا خپل مفاد لپار راوتی دی تفصیل پدی رپورٹ کی
جمعیت علماء اسلام فی او سنی نور گندونه وای پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون گند اپوزیشن رول په سمه توګه نه تر سره کوي نو لدی کبله دوی جدا سیاسي اتحاد جوړوي د جمعیت علماء اسلام فی گند ویان جلیل جان د اگست په 15مه مشال ریډیو ته ول چې دوی لاوامي نشل پارٹی پښتونخوا ملي عوامي گند قومي وطن پارٹی بلوچستان نېشنل گند او سنی نور سره د حکومت خلاف د اتحاد جوړولو په اړه پریکړه کړې خودي لړکی با باقاعده اعلان کې دی چې د اگست پر 15مه په ګڼ گندی زغونډ کې وکړي نو موري سیاته کړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ بیا تور پورې کړ چې د اپوزیشن دولوي ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د حکومت ملاتړ کوي
مور د دې پیپلز پارټي او د نون لیگ د اپوزیشن لارې هغه وخت جلاس وي چې څو وخت فوجي اکس او آرمي اکس دوی پاسولې پیپلز پارټي او نون لیگ کومک سره وکیل حکومت سره نو شهر بل راځي هر څه سره راځي هغه دوی مانا دا د حکومت سره مرسته کوي پیپلز پارټي او نون لیگ سره دی موږ راکې اپوزیشن هغه پښتونخوا ملي پارټي د نېشنل پارټي د ډاکټر مالک صاحب غي جماعت اسلامي او جماعت علما استان مولانا فضل الرحمن صاحب د دې الاینس کوم رابر دی مشر دی هغه مولانا فضل الرحمن صاحب دی
د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک بیا وايي ار سیاسي ګوند خپل نظریه لري خو دا مهال د حکومت خلاف ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار په سمه توګه ترسره کوي نوموړي زیاته کړه چې دوی ته د سیاسي اتحاد په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي شوی
اتحاد په حواله خو منگا هم پا اخبار کی خبر کتلے دے دا کمی پوری چی دا دی خبری تعلق تے چی اپوزیشنو خوزائر خبر دا دلتا خوار سیاسی جماعت چی دے اغخ پل یو سوچ لری اغخ پل یو نظریہ لری چی کم نکاتی پا غیباندی اپوزیشن یوزائی روان دے مولانا سیب خپل پارٹی دا دا اغخ پل کاویشو ندی خپل کوششو ندی منگ تا خدا واضح نا دا چی دا اتحاد جوڑ دے نو دا انتخابی اتحاد دے او کدا سیاسی اتحاد دے دا موجودہ صورتحال پا حوالہ باندے
دا مسلم لیگ نون گند غڑے صدیق الفاروق بیا دا جمعیت علماء اسلام فی گند تورنا ردوی او وای چی پڑی رو خبرو کی دا مولانا فضل الرحمن ملگرتیا نا کولو مقصد دانے دے چی گوا کی دوی دا حکومت خلاف خپل آواز نا پورتکوی
پا یو گند کی دنن هم اختلافات کی دیشی او دا غسی چی گندون گنشی نو هم اختلافات رامست کی گی او دا بده خبره نه ده خدا ویل چې موږ دوه کاله د اپوزیشن رول سم نه دی تر سره کړی نو دا ناسمه ده موږ د مولانا فضل الرحمن لانګ مارچ ته ورغلی یو او شاباش شریف صاحب او بلاول بټو زرداری دواړو پکې تقریرونه هم کړی وو که موږ عمران خان ته د واک موقع نه وی ورکړی نو هغه به بیا ویل چې ما ته خو چا د کار موقع را نه کړه ګنې دا د کارونه به مې کړی وو مونگ لے عمران خان سرا کچرتا پسکار کی ملاتر کڑے دے نو حغمو دا جمہوریت او دا حیواد دا مفاد لپارا کڑے دے
دا پاکستان پیپلز گند لغڑو سرمو پا دیڑا دا رابطے حسا وکڑا خو آغی ٹیلیفون اوچھت نکڑ البتا دا پیپلز گند مشر بلاول بٹو سرداری او نورو غڑو یہ وڑاندے سواری دا حکومت پا کار کردگے تنقیدو نکڑی دی بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي اقبال افریدی ویل چې اپوزیشن د ولس لپاره د کارونو پرسه د خپل ګټو په مخارابوتی دي
لہذا په موجوده اپوزیشن کې کتا سو ګوري دا ټول د حکومت سپاتې شوې دي او د دې کرپشن د دې دو نمبرې د دې کرب پروري دا ټولې دنیا ته پته ده بنیادی تور باندې دا د خپل کرسي جنگ کوي دا عوامو د پاره دوی نه مخکې سکار کړی دی او نه اوس دا عوامو ترجمانی دا اوسم تحریک انصاف کوي
د سیاسي چارو په افتخار ګیلانی بیا وایي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د وړو ګوندونو اتحاد به په حکومت یو فشار لدی کبل هم جوړ کړي چې په دې کې اکثره ملت پاله ګوندونه شامل دي او د پاکستان په بیلابلو برخو کې خپل املاتړ لري د 2013 کال په جولای کې چې کله په پاکستان کې انتخابات وشول او پاکستان تحریک انصاف ګوند د زیاتو څوکیو په ګټلو وفاقي ائتلافي حکومت جوړ کړ نو جمعیت علماء اسلام فی او ځین نورو ګوندونو په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه ولګول او وروسته بیا مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد لاریونونه احتجاجونه غونډې وکړې او هغه غواړي چې اپوزیشن ګوندونه په یو دریز ورغونډ کړي د خیبر پختونخوا د سپورټ څنګ مشر اسفندیار خټک وای د صوبایي حکومت په وینا د اغه لوبو میدانونو اکیډمي خلاصې کړې دي چې په کې له کورونا نه د ځان ساتنې تدابیر تر ډیره خپلې دي شي د په خبره خو جوړو کراټه کبډي پهلوانی باکسینګ یا د سنورې لوبې چې په کې لوبغاړو ته د کووېډ 19 ناروغي لګیدو امکان ډیر وي لا هم نه دي شروع کړل شوی په دې اړه تفصیل د اسرار الله مومن په ریپورت کې اورو
د خبر پختونخوا د سپورټس څنګ مشر سپندیار خټک وای د کورونا وبا له امله ځندې دلی هغه سپورټس سیالۍ بیا پیل کړي چې په کې له کورونا د ځان ساتنې تدابیر خپلې دي شي نوموړي په سیشن په مشالې دوی ویل چې روان کال په مارچ میاشت کې له 21 کلو د کم عمر لوبغاړو مختلفې سیمه ایزې سیالۍ ترسره شوې خو د یادې وبا له امله د ضلعو په کچا دغه سپورټي مقابلې پاتې شوې چې په کې لس لوبې د سړو او اووه د جینکو وې خو نوموړی وایي دغه پاتې لوبې یې د اګست په 10 بیا پیل کړي او د لړکې د فوټبال ټورنمنټ د اګست تر 44 پورې ترسره شو او د راتلونکي میاشتې له 9 تر 11 نیټې پورې به په پېښور کې د لامبو وهنې سیالۍ هم ترسره شي چې په کې له ټولو صوبې لوبغاړي برخه اخلي البته نوموړی وایي د کورونا وبا د مخنیوي په هدف تر دې دمه په میدانونو کې نندارچیانو ته د لوبو کتو اجازه نه ده ورکړل شوې دا وایي د کورونا وبا له امله نورې هم ځینې ستونزې لري
اوپن گیمز کېدل نو موږ به دا ټول ماشومان په یو ځای راغونډ کړل. کوم کې چې وزیر اعظم پاکستان عمران خان هم راغلی نو آی کې به تقریبا 4500 ماشومان موږ راغونډ کړل، دلته کې به یو ځای باندې مقابله وشولې. اوس چونکې سو پیز راغلل او هغه کې دا دغه دي چې ډېر ماشومان په یو ځای نه راغونډوي، نو اوس موږ انډیویجوال گیمز ته یا داسې دوه دوه درې درې واړه واړه گیمونه به موږ راغونډو او د هغې مقابلې به کوو. نو دغه لغت
اټکوای په انډر 21 گیمز یا د یوشت کلو نه د کم عمر لوبغاړو په لوبو کې د شامل ټیبل ټینس، والی بال، باسکټ بال، کرکټ او نورو لوبو لپاره یې لا هم مهالویش نه دی ټاکلی، خو په راتلونکو څو اونۍ کې به یې ترسره کړي. بلخو د خیبر پښتونخوا د مختلفو ګیمونو لوبغاړو د کورونا وبا له امله د بند شوو میدانونو او اکاډمیو په بیا پرانیستو او لوبو شروع کېدو د خوشحالۍ څرګندونه کړي، خو وایي خپل پریکټس یې نه دی کړی. دوی دا هم وایي چې مخکې به په لوبو کې په ښه کارکردګۍ دوی ته د میچ پر سر د 1400 نه تر د 150 زرو پورې پیسې ملاوېدې، خو د وبا له امله یې میچونه ونه شول نو دوی له مالی ستونزو سره هم مخ دي. پیښور کې د ټیبل ټینس لوبغاړی سید جابر چې د 16 کالو راهیسې دغه لوبه کوي او په تیرو کلونو کې یې په صوبې دننه یو شمېر مډالونه اهم ګټلي، په سه شنبه یې مشالې ډوته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې ورسره حکومت هیڅ مرستې نه دي کړي او دوی اوس په تمه دي چې دغه لوبې په مکمله توګه بحالې شي چې دوی پکې پیسې وګټي.
21 گیمز دی هغه کې مونږ ټیم کې راغلی یو، خو هغه گیم فلال لا ولاړ دی او مونږ خدای غیر انتظار کړو، مونږ الزا سکیش پرایز وغیرہ ملو شي نو مونږ بلک برابر شو کنه. نو هغه دا ویلو چې لکه مطلب 100000 کیش پرایز دی او په 5 ڈیوائیډ کیږي، بیا هغه نه بغیر 20000 وینر تا سکالرشپ ته 1 ایئر دا پارا منتھلی. نو فلال بس مونږ دا په ویټ شو.
خبر ځله کې د ټولو قبایلی سیمو د والی بال اتحادیه جنرال سیکرټری محمد خورشید اگست په 15مه مشالې ډوته ویل چې کورونا وبا له امله په تیرو شپږو میاشتو کې یوه لوبه هم نه ده شوې، چې له وجې د لوبغاړو پریکټس نه دی شوی او مالی ستونزې هم لري.
حکومت د مخې مونږ ته یو پیسې نه ده مېملو نه راغلي دي. مونږ به مخکې د پټا ځوانان چې دي هغه به په یو ټیم کې اتنه کسان تلل، اوس هغه د نیش برابر دي.
بلخو د خیبر پښتونخوا د سپورټ څانګې مشر سپندر خټک دا مني چې د کورونا وبا پر مهال یې له ټولو لوبغاړو سره مرستې نه دي کړي، خو د په خبره چې کوم لوبغاړو په کامی لوبو کې مډالونه ګټلي نو هغو سره یې تر دې دمه مالی مرستې کړي دي.
زموږ چې کوم نېشنل پلیئرز وو چې کوم مو ته نېشنل گیمز کې مډال یې ګټلي وي، هغه ته مونږه 20000 روپۍ چې چا ګولډ ګټلی او 15000 روپۍ چې چا سلور ګټلی او 10000 روپۍ چې چا برانز مډال ګټلی، نو هغه ته مونږ منتلي سټایپن شروع کړو. د دې نه علاوه چې کوم کوچیز وو مونږ په کنټینجنسي باندې اخلو، کچا مونږه پرتی کوو، خو هغه ته بیا هم مونږ خپل تنخواه جاري وساریو ساتله. دا چې کوم څه پلیئرز دي چې هغه نور څه مسلې وي فائنانشلي، نو هغه هم خپل کیس دلته سبمټ کولی شي او چې کوم زموږ په وس کې وي هغه مدد به ورسره مونږ کوو.
ټکوای د کورونا وبا له امله ځنډول شوی ټیلنټ هانټ یا د تکړه لوبغاړو د لټون پروګرام به هم د سپتمبر له نیمایي پیلوي. نوموړی وایي د دې پروګرام د لارې به د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د هاکۍ، ښځینه کرکټ، ټیبل ټینس، فوټبال او نورو لوبو لپاره د لوبغاړو ټرایل یا ازموینې اخیستل کیږي. له دوی به ټیمونه جوړوي او بیا به قامي لوبغاړي دوی ته د 1500 ورځو پورې روزنه ورکوي او همداراز بیا به د دوی ترمنځ چې مقابله کیږي او اخر کې به له هر یوې لوبډلې درې درې غوره لوبغاړي اخیستل کیږي او د لوبغاړو ته به بیا نور روزنه ورکړل کیږي چې دا رنګ د قامي او نړیوال لوبو لپاره چمتو شي. د خبر پښتونخوا د سپورت څانګې مشر زیاتوي د مزورانو لپاره کلنۍ لوبې به هم په اکتوبر میاشت کې شروع کیږي.
د هند فلمی نړۍ بالیوډ هم د کورونا له وجې ځپل شوي او ډېر اداکاران په دې وایرس اخته شوي چې ځینې یې بېرته ښه شوي دي. هند له امریکا او برازیل نه پس د دریم هېواد دی چې کورونا زیات ځپلی دی. په داسې کې د اداکارانو، فلم جوړونکو، وړاندې کوونکو کار یې خراب کړی هم دی، خو اوس د فلمی صنعت سره تړلي کسان هڅه کوي چې یو بیا کارونه پیل کړي. نجیب عامر د فرانسې خبري ایجنسی او نورو نړیوالو رسنیو د رپورټونو په بنسټ په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی دی. رپورټ د امیتاب بچن د یو ټلویزیوني پروګرام په غږ پیلېږي.
اب آگے بڑھتے ہیں، فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا کوشچن آنے والا ہے آپ کے سامنے کنٹسٹنٹس، ریڈی؟ یہ رہا آپ کا فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا پرشن آپ کے اسکرین کے اوپر. سب سے کم سے شروع کرتے ہیں
وتلے ہندی فلم ستورے امیتابھ بچن دا کورونا وبا دا ٹول بن نہ پس یو وار بیا د خپل مشهور تلویزیونی پروگرام کون بنے گا کروڑپتی تا رستنیگی. ہند چھ د نڑے د ہاغو ہوا دونو د سر قطار کی ولاڑ دے کوم چې تر ټولو زیات کورونا ځپلی په 1300 میاشتو کې د ژوند د نورو سانګو ترڅنګ پر فلمی صنعت هم بندیزونه لګولې. په خپل امیتاب بچن او د کورنۍ سو نور غړي هم په دې وایرس اخته شوی وو، خو ساغوی ټول بیرته ښه شوی دی. هند روان کال په مارچ میاشت کې په فلم او ټلویزیون بندیزونه لګولې، خو بیا په جون میاشت کې د ځینو محدودیتونو او شرطونو سره د شوټینګ اجازه ورکړې وه. په دغو محدودیتونو کې دا خبره هم شامله وه چې هغو اکټرانو ته د کار اجازه نشته چې عمرونه یې له 15 کالو پورته دي. د امیتاب بچن عمر 80 کاله دی، نو هغه ته لا هم تر هغې اجازه نه وه چې یو وار بیا په سکرین راشي. خو بیا وروسته په روانه میاشت کې د هند یو عدالت د عمر د محدودیت شرط ختم کړ. خو عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي د سټوډیو د کار وسایل باید د وایرس ضد سپری سره پاک کړل شي تر څو چې ممکنه وي ماسکونه دې واچول شي او ټولنیز واټن دې هم وساتل شي. خو په ځینو ایالتونو کې بندیزونه لا هم په خپل زړه حالت کې دي. په دغو ایالتونو کې مهاراشټرا هم شامل دی چې ممبئی او ناګپوري مرکزونه دي. د هندي فلمی نړۍ زیات کارونه هم په ممبئی کې ترسره کیږي. اوس چې حکومت په فلمونو او تلویزیون لګول شوي بندیزونه نرم کړي، نو اداکاران، سندرغاړي او دوی ته ورته نور کسان ورو ورو کار ته ستنېږي، او بې له شکه امیتاب بچن هم بیرته کار ته ستون شوی دی.
اب دیکھیں کن کن لوگوں نے اسی کرم میں صحیح اتر دیا ہے. سبھی نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن سب سے تیز جواب کس کا ہے؟ سوشیل کمار. اوہو، بدھائی بدھائی، بہت 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 بہت. آئیے ہورا چلتے ہیں وہاں اور کھیلیں گے کون بنے گا.
خو د مہاراشٹرا ایالت ویان د فرانسوی خبری اجنس ته ویلي هغوی په احتیاط ګامونه اخلي، حالات بساري او دغه پرانا کې به پریکړه کوي. امیتاب بچن له 13 کلونو راهیسې کون بنېګا کروڑپتی خبرونه پر مخ وړي، خو چې هغه کار تستون شوی د پروګرام سټایل به هغه پخوانی نه وي. اوس به دغه مخې ته ګډونوال او نندارچیان نه وي ناست. امیتاب بچن چې د جولای میاشتې ټوله په روغتون کې تیره کړې، تازه تازه یې پر انسټاګرام خپل انځور خپور کړی چې په کې لیدل کېږي نوموړي ماسک او شنه کالي اغوستي، او د شوټینګ ټول عمله هم په شنو ځانګړو کالیو ماسکونو کې خپل کار پر مخ وړي. هغه پر انسټاګرام لیکلي، بیا کار ته د ستنېدو وخت راغلی، خو په شنو حفاظتي کالیو کې. د هند مہاراشٹرا ایالت د فلم او تلویزیون لپاره د ډرامو او فلمونو تولیدونکو ته ویلي د دې لپاره چې د کورونا وایرس خپور نشي، هغوی دې په فلمونو کې د سوکس پیړۍ او ډلیزو ګډاګانو صحنې نه ریکارډ کوي. خو دا په داسې حال کې ده چې هندي فلمونه د همدې صحنو لپاره شهرت لري. همدارنګا فلم جوړونکو ته دا هم ویل شوی چې د کورونا د مخنیوي لپاره د هڅه وکړي چې د اداکارانو ترمنځ ټولنیز واټن وساتي. د ښکلولو او غاړې ورکولو صحنې دې هم نسبتوي. په دې توګه به هندي فلمونه د اتیایي ملسیزي فلمونو په شان شي چې د فلمي سندرې د ګډا پر مهال چې به د فلم د هلک او جنۍ ترمنځ رومانوي شیبه ریکارډ کېده، نو کیمرا به د ګلونو په بوټي فوکس شوه او به ښودل شول چې دوه ګلونه یو بل سره غاړه غړی دي. د ممبئی چارواکو فلم جوړونکو باندې دا شرط هم ایښی چې د شوټینګ عملیې ته به د صحت او ژوند بیمه ورکوي، او د فلم په سیټ په هر وخت ډاکټر، نرس او امبولانس موجود وي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ہے دا مشال ریڈیو اخبرونی زم پا ویب پانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بان ہم اور دل شے اور دن کو اس وقت شب دی دا انیس اخبرونی دا مشال ترڑا لاندے بحث دا دی اخبرونی قربا عبدالحی کاکر دے مائک اغت سپارم دا مشال ترڑا لاندے
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د افغان سولې پروسې په لړ کې د طالبانو یوې ډلې د ملا برادر په مشرۍ د اگست پر 15مه د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزیر سره لیدلې دي. تر دې ملاقات وروسته د هېواد بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې شاه محمود قریشي او طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلېدو په ګډون د سولې پروسې پر نورو اړخونو خبرې وکړې. د کلی چې طالبانو د فروری په میاشت کې په قطر کې له امریکا سره د سولې تړون کړی له هغه راهیسي هڅې روانې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي. خو په تړون کې د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو موضوع د خبرو کې خنډ و. خو وروسته افغان حکومت مرحله وار بندي طالبان خوشی کول پیل کړل او په جواب کې طالبان هم د افغان حکومت بندیان خوشی کړل. پاکستان په دې خبرو اترو کې د سہولت کال رول روبولی دی. پښتنه دا د چا خیر طالبانو د اسلام آباد سفر ولې کړی دی؟ د سوری خبرو اترو کې خندونه څه دي او مستقبل یې څه کېدای شي؟ دا نور پښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کې چېړو. میلمانو په لندن کې خبریال او څېړونکی سمی یوسفزای او د خبر پښتونخوا په کورمزله کې رحیم درویش دی. سمی یوسفزای له تیرو شاوخوا دوو لسیزو راهیسې پر طالبانو رپورټینګ کوي او رحیم درویش بیا له پېښور یونیورسټي څخه په نړیوالو اړو کې ماسټري کړې ده او د ماسټري د تحقیق موضوع یې افغان سولوا. خدا وخت را سره سمی یوسفزای د ټلیفون په لاندې. سمی یوسفزای سپ تاسو تر کله وای؟
السلام علیکم تاسو او اوریدونکو ته نیکی هیله او سلامونه کاکر صاحب.
مننه ډیر سمی یوسفزای سپ تاسو خو بهر لکه څنګه ما یادونه وکړه چې دوه لسیز راځي طالبانو دغه چې څومره چاري د رپورټینګ کوي بلکې دغه د سولې کم تړون کې دی تاسو په قطر کې واس بلکې هر ځای چې دغه وی تاسو حاضر یې اول به دې تراسو طالبانو بهرال دغه دغه ډله چې دغه بیا تازه پاکستان ته سفر کړی دی کڅم مسله د افغان حکومت او طالبانو ترمنز دا امریکا سره هم تړون شوی دی. پاکستان ته دغه تازه سفر څه هدف لري څه مقصد لري ساس په خیال؟
د دې یو مقصد خدا دا چې پاکستان ته د دې سفر دا څرګندوي چې پاکستان اوس هم د افغانستان په مسایلو کې یو رغنده کردار لري او د دین وړاندې چې د امریکای او طالبانو جوړ جاړې وشو یو کې هم د پاکستان یو ډیر مهم کردار او برادر افغان له زندان خوش شو دي مذاکرات او میستر اوستل شو دي غو نورسته چې کله بین افغاني خبرو مرحله را ورسېدلې اوس بین افغاني خبرې د فار تقریبا ټول کارونه او شرایط تیار شوې دي او بیا هم دا خبرې نه دي پیل شوې. لدې عمل اوس یو د امریکا او د طالبانو او د شپږ بندیانو په اړه چې استرالیا او فرانسې مخالفت کوي دا مخالفت نور استغلال حکومت هم د طالب بندیانو د خلاصون سلسله په دې باندې چې افغان کمانډیز وکونه طالبانو سره په زندانونو کې دي هغه باید راپری خو دل شي و دروله. خو زما په خیال عمده هدف دا ده چې پاکستان په دې پیږي چې امریکا یو مشکل د افغانستان د امریکایي فوجانو وتل او هغه تقریبا حل کړلو. طالبانو سره تفاهم ته ورسېدلو او په دغه تفاهم نامه باندې تر اوسه پورې دواړه طرفونه نه اختلافات نشته ده. البته د لوبې یعنی پر لوبه لا پاتې ده او هغه لوبه دغه ده چې امریکا په داسې حالت کې د افغانستانه وطل والی چې دلته یو نسبی امن وي خلک د جګړې ور تم شوی وي جګړه ختمه شوی وي دا چې اوس دوی د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی په دې پیږي چې پاکستان طالبانو باندې اختیارات استعمالولی شي او طالبان مجبور دي چې دوی چونکې پاکستان کې ژوند کوي پاکستان کې کورونه دي او فامیلونه دي یا سفرونه کوي نو د دغه فشارونو په استعمال سره دوی یو ډول د حساس وخت کې طالبان مجبور کړ چې پاکستان ته سفر وکړي او د دین وړاندې د اعلان وکړي چې دوی به پاکستان طالبانو خلاف اقدامات کوي چې د ملګرو ملتونو په لیست کې اوس هم طالبان یو ترهګر یا ټیرورس ګروپ دی او دوی سره څوک رابطه لري شکوي. زه په خیال پاکستان غواړي چې دغه موقع نه په استفاده امریکا سره تعلقات ښه کړي د امریکا نه امدادونه ترلاسه کړي او امریکا هم په دې پوهېږي چې طالبان د وتلو دپاره د پاکستان یو کردار ده. سره د دې چې طالبان په دې پوهېږي هر څومره چې دوی پاکستان ته سفرونه کوي هغومره د افغانستان دننه د خلکو
پروگرام پوجڑو کی رازم ڈیر مننا لمر سرا رحیم درویش صاحب د ٹیلی فون پلائن سو رحیم درویش صاحب تاسوار کلے وائم رحیم درویش صاحب سوال دا دی چې طالبانو یو ډال راغ تاسو د افغان سولې په اړه باندې خپل تحقیق کم کړی دی که موږ له دې تازه سفر څخه پیل کوو بیا به وروسته شاته ځو دغه د طالبان دا ټوله پروسه تاسو څارئ په دا اوس حالاتو کې دا څه ضرورت پیښ شو چې طالبان دې د اسلام آباد سفر وکړي او د پاکستان له چارواکو سره وویني؟
السلام علیکم بالکل مشاور افغان پیس افغان سور امن بارے کے کم مقابلے کے لیے تحقیق کرے داؤس کم منگ نتیجہ رکھتے شو پاکستان کا مولا برادر سفر دا چونکہ دا طالبان اگر فوخانی دریز دے چکا پالیسی دے د گوانډیو هیوادونو باندې کې چې گوانډیو هیوادونو سره د مثبت اړیکې غواړي چونکې دا د کرونا د مخکنه هم د سفرونو شوې دي او اوس سویل چاین څه هم دا ټویټ مخې کړی و چې دا سفرونه به دوام ولري او چونکې کرونا د وجې د سفرونو لږ ځنډېدلی و
ستاسو په خیال باندې کرونا خیر پر خپل ځای باندې او دغه دی دا اوسنۍ سفر ستاسو په خیال باندې په دې ټول پروسه کې یعنی په کومه معنا سره واخلې دې څه معنا واخیز څه مسله ده چې دوی بیا دا سفر کوي؟
بالکل دا سفر په دې بین الافغاني مذاکرات نمخ کې ډیر ضروری وي تر څو طالبان د فضا باور فضا جوړوند لپاره سفرونه وکړي چونکی اوس افغانستان کې د افغانانو ذهن سازي شوې ده اصول لپاره ډیر زیاته چونکہ ڈیر لگ کر پاتی دے چتر سو بین الافغانی مذاکرات شروع شی دے دی وجہ نہ دا سفر دی پاکستان نو شروع کو او دا ہم وی لی چ دا سفر نہ بو نو ہی گوندی ہی وادون تو ہم جاری وی
شاہ من نہ ڈیر رحیم درویش سے ز ب راجما تاسو سمی سبزی سے بلک تاسو مخ کیم یادون وکا یعنی دا پاکستان خو بہرحال تاسو وی چی غواڑی چ امریکہ سره تعلقات شکی چی وخت کی ڈیر خرابی دو تتلی ولو اوس حالت کې نه پدې نن چې مستاسو خبري کوي یا د سفر کې پاکستان پریکړند رول څه ادا کولای شي یعنی کم خاص شانو کې کم شای دی کولای شي ځدی وکړای شي؟
بالکل پاکستان رول پاکستان کردار
نه دا سمې سبزی سیب زم پښتنه کول رحیم سیب تاسو ته راځم بیا سمې سبزی سیب تاسو مهرباني وکړئ
سره دې چې پاکستان او یعنی طالبانو باندې پاکستان یو نفوذ یو محدود ده خو بیا هم هغه ځای چې کله هم نړیواله ټولنه له طالبانو سره په مشکلاتو کې واقع شي دوی د پاکستان دروازه ټکوي ممکن طالبان د پاکستان ټولې غوښتنې ونه مني خو بیا هم طالبانو سره روابط یا او بیا د طالبانو سره مختلف طریقو د غوی په زب او د غوی په هغه طریقه کار باندې پاکستان ته ټولو زیات پوهیږي نو اوس چې د بلغوالي خبرو بیخي هغه په اول قدم کې یو او څو قدم ورته پاتې یو دا خبرې تقریبا ختم شوې وي چې بلغوالي خبرې به پیل کیږي نو لومړی غوښتنه خدا ده چې امریکای او د نړیوال ټولنې چې پاکستان دا وکړي چې طالبان یو څه نرمښت وکړي کدی واځي چې یو سیاسي دګر تبلال شي
یعنی نرمښت په څه معنی
نرمښت په دې معنی چې کوم کار ولري چې د شپږو بندیانو د قضیه نه تیر شي او د دې ځای باندې متبادل لښ جوړ کې بل دا چې
یعنی شپږ کې دیان تاسو مخ کې یادونه کوي دونکو په ځین کې به سوال وي چې د شپږ په اندیان څوک دی او څنګه دی
دا هغه شپږ قیدیان دي چې څو وړي وړاندې امریکایانو روس ته هغه چې استرالیا او فرانسې او د ملکونو شکایت وکړو چې دوی دغه عددي هوادونو خلک وځي لري د پاکستان په ځانلو کې دي او د پنځه بندیان یا قیدیان چې ازادي کې دي په لیست کې دي نو دوی وی چې فلال د پاره تاسو د دوی د خلاصون مخه ونیسي امریکا هم چونکې په دغه جګړه کې دغه ملکونو د پاکستان د امریکای ملګرتیا کړې و د ترهګرۍ یا د تروریزم په خلاف چې کومه جګړه افغانستان کې امریکا پیل کړی او غوښته قربانیان ورکړي وي او د ناتو په چوکاټ کې هم دي. نو لږه عمله امریکا هم مجبور و چې دغه ملکونو خبره واوري او طالبانو ته وایي چې تاسو د دین تیر شي. البته افغان حکومت چې کله دا وکتلو چې د امریکای طالبانو او د ناتو ترمنځ په دغه مسله باندې مشکل راپېښ شوی ده، نو وایي هم د دغه موقع نه په لومړي ځل باندې دوی داسې صورتحال جوړ شو چې خلیلزاد په مشکل کې راګیر شو او دغه مشکل د پکولو لپاره افغان حکومت بیا دا شرط کېښود چې تر څو پورې د ټولو بندیانو یعنې د شپږ بندیانو لا کیس معلوم نشي دوی به د درې سوه شلو هغه بندیانو چې لوی جرګې پریکړه کړې وه او ډاکټر صاحب اشرف غنی په خلاصون باندې امضا کړې وه دا هغه فیصله نه کوي. نو یو ډول هغوی هم په خپل چونکه اول ځل باندې افغان حکومت ته یو موقع په لاس ورغلی ده، نور په دې د خبرو اترو په پروسه کې افغان حکومت ډېر حده پورې یوازې د باندې ساتل شوی وو. له دې امله چې اوس د دغه خبرو اترو په پروسه کې ناتو هم بهر ساتل شوی وو، هغوی سره هم پوره مشورې نه وي شوي، افغان حکومت هم نه وي شوي. نو دا وخت افغان حکومت او د ناتو د هیوادونو دریز تقریبا سره ورته ده. هغوی وایي چې دا خطرناک بندیان دي، باید خوشې نه شي خلیلزاد مشکلات سره مختله چې موږ دی غواړي چې پاکستان دغه مسله ورحل کړي. او دویمه مسله دا ده چې پاکستان یریږي چې د اوسنیو وختونو کې د تحریک طالبان پاکستان ټول ګروپونه سره یو ځای شلو او د پاکستان معلومات دا دي چې زیاتره د دغه تحریک طالبان وګړي د افغانستان په هغه سیمو کې دي چې کوم کې طالبان نفوذ لري، سره د دې چې طالبان دا وخت رسمان د ټي ټي پی او تحریک طالبان پاکستان سره الیک نه ساتي، خو بیا هم دوی په دغه سیمو کې وسیږي کوم غالي خلاف عملیاتو کې. نو پاکستان طالبانو ته دا وایي چې که تاسو غواړئ چې نړیوال ټولنې اعتبار ترلاسه کړي دغه ټي ټي پی هم یو ترهګر ګروپ دی خلاف عملیاتو کې.
نو سمي سفزي سپ تاسو یو خبر وکړه هغه کې دا چې زبر رحیم درویش سپ ته ورځم ځکه زغه ټلیفون پریسو، یعنی تاسو ویلی چې افغان حکومت لدی خبرو اترو بار ساتل سوی یا ناتو بار ساتل سوی، خو حال لا چې خلیلزاد چې دا څومره سفرونه کړی وي او څومره خبرې کړی دي هغه کې به له طالبانو سره سمدستي بیا بلاړی افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې ولیدل یا دلته براغی اروپا ته او په برسلز کې به مشران سره ولیدل، نو دا ټول یو قسم اور سره دغه وو. خو اوس آیا دغه ټول ستاسو په خیال ناتو افغان حکومت طالبان امریکا خپل پاکستان دا یو ځای تر نږدې سوی نه دی؟
زما په خیال د په اخره کې یو په دې خبره باندې هټول اتفاق لري چې افغانستان کې یو امن او سولې راشي او امریکایان په داسې حالت کې وځي چې په افغانستان کې یو نسبی امن وي. خو زما په خیال کې په لومړیو کې دغه مسائل مکمل ډول افغان حکومت سره غیر خبر د افغان حکومت څلور زرو یا پنځو زرو بندیانو خلاصون د باید افغان حکومت پریکړه وای. خو امریکایانو یو ډول په افغانستان باندې د فشار لامل چې دوی ورته مرسته ورکوي او فوجیان هم تدیدا په دولت ته دی ومنله، خو کله چې د ناتو سره کپره مشوره شوی وای نو دا ډیره هم موضوع چې د امریکایانو د ناتو د ځینې هیوادونو فوجیان یا مشاورین وجول کې د افغانستان په جیل کې دي، نو دوی باید هغه وخت کې مکمل مشوره شوی وای یا یو سره مشوره شوی، نو ممکن دغه تخنیکی مشکل اوس رامنځته شوی نه وای چې د شپږو بندیانو له وجې نه د درې سوه شلو طالب بندیانو مسله حل شوی نه ده. او بل طرف ته د بل افغاني خبرو هغه فایل چې تقریبا ول کېدلو چې تقریبا په شپږ لسم د اګست باید پیل شوی وای، اوس دا د نن شپږم اګست ته لس ورځې باندې واوښتي او داسې نه بریږي چې په نږدې څو هفتو کې هم دا خبرې پیل شي. زما خبره دا ده چې دوی سره خو رابطې کېدلې خو د دوی خبرې نه اورېدل کېدلې، دوی مشورې نه اورېدل کېدلې، سره دوی ته به یو محدود ډول معلومات ورکول کېدل. او اصل چې په سروانو مثلا افغان حکومت سره یو دا ذاتی وشول چې دوی باندې دا تړون خو کې خو در شو چې دوی په 15000 بندیان چې یو ډیر ستر تعداد دغه په پریدي خو مقابل کې طالبانو باندې شرط نه کې خو در شو چې 15000 بندیان خو شي کېږي، نو تاسو باید په افغانستان کې یو معلوم دوله دزبندی وکیا، یعنی اوس هم د دې زمانه زسته کومه لغونی خبرې پیل کیږي دزبندی په افغانستان کې وی کبنه وی.
صحیح مننه سمې سبزی سپ تاسو تر اعظم ریم درویش سپ تاسو چې کومه مقاله د تحقیق ته بیا ورسته تاسو د حالات ګوري یو تاسو خپل تحقیق تازه کوي ځکه چې له وخت یې دو سره تاسو ته تر اوسه پورې څومره پرمختګونه یا څومره دغه سوي دي، نو تاسو ته ښکاری چې د دې خبرو اترو مستقبل چې دی غل رکاوټ سره نه مخامخ کیږي او دا به په آرام باندې وسی؟
اول خو بین الافغانی مذاکرات کوم دي
هغه د امریکای سره مذاکرات او پرتلا لګ پیچلې بوي او دغه چې بین افغاني مذاکرات کې د ایجنډا ډېر زیات دی لکه هغه کې اول نمبر موږ دا لیکلې دي چې راځي کې اول نمبر رکاوټ چې کوم د مزاحمت هغه د بنجانو خلاصون وي موږ تاسو بالکل تاسو په نظر باندې ولیدل او چې دې کې تقریبا څلور سو بنجان چې کوم دی لوی جرګه هم دا امر ورکړی دی چې اخلاص شي خو هغه باوجود بیا هم دا څلور سو بنجانو کې یو څه تعداد خلاص شوی دی او یو نور چې کوم پروسه ودرول شوی دی پاتې شو د دې خطرناک تیر شو کسانو بنجانو چې کوم فرانسې دي یا نور هیوادونه دي چې هغوی ته موږ فوجیان مړ کړي دي نو مذاکرات کې خدا سي دي چې را پنځه زره بندیان کتیره دي کې پنځه یا شپږ کسان بندیان خلاص شي ویل هم دی خبره بیا هم د افغاني مذاکراتو په طریقاتو لارې حوالېدای شي خو چونکې دلته اوس د زیات تعداد بندیان خلاص شوي دي نو طالبان ګمان نه کوم چې خپل دریځ نه پوښاوړي ځکه چې خپل بندیانو کې تعهد کړی نو خپل بندیان به ضرور غواړي
او تاسو ولې چې دی کې به ایجنډا ډیره زیاته پراخه وي نو تاسو تشکاری چې ګو مشکل به نور مخې ته راځي په نورو کیسو کې
مشکل به خانه خاره دي ځکه چې افغان جاسوسونه ټول یو خوله باندې نه دي او ورشغونی چې کوم ټلیکوم تنظیم ورکړی او یو کسیز حیات معصوم سنګزی په مشرۍ باندې هغه یو کسیز حیات چې کوم دی اواز کوم افغان جاسوسونه غارت کړو نو طالبان بیا ورسره ورپسې کړو دې وجنا یو خوله بندیانو خلاصون خبره شو دا مزاحمت شو نو بل چې کوم دی کې بعد د افغان حیات مصدره دي او د کې با هر یو قومیت را دي او د ریان نمبر دي کې با رسمن کې حکومت باندې باز کی دي نو کدي کې اړیزي حکومت چې کوم شو یا د اړیزي کوم اختیارات شو د اړیزي کوم وخت شو دا په کې مغدي او د کې چې کوم دا مستقل ډزبندي شو دا په کې
یبه
کیږي نو چې دا مذاکرات بولت پیچلي دي لکه وخت داخلي دې د جنډې کې ولاړ نور څه هم د مزاحمتونو راځي دا بالکل د دې شی شروع دی
سمه ده مننه رحیم درویش تاسو ته راځم سبي سبزي سیبل کریم درویش سی بوي چې د امریکا سره د طالبانو کوم مذاکرات تو دغه په مقابله کې به بین الافغاني مذاکرات دي هغه پیچلې وي تاسو ته هم داسې ښکاری
دقیقا د بډیر یو پیچلې او مغالقه پروسه وی البته خو امریکایان یو طرف او یوازي طرف او طالبان هم یو طرف او اصلي موضوع د امریکایي قواو او افغانستان او تلو دلته خو طالبانو سره ډېر مسائل دي د خزو حقوق مسائل دي دلته د مطبوعاتو د ازادي مسائل دي دلته د افغانستان د تیرو شلو کلونو پرمختګونو مسائل دي دلته د نظام مسائل د افغانستان کې بسره کوم نظام وي دلته د افغانستان چې کوم رسمي ګوندونه دي یا جهادي ګوندونه دي دغه هر یو بیل دریز دی جنرال دوستم خپل یو دریز لري استاد عطا د هزاره یا اهل تشیع په نامګی باندې خپل یو دریز لري ډاکټر عبد الله او استاد عطا خپل د خوځ مجاهدینو یو دریز ده زما په خیال لدی عمله طالبان دا فکر کوي چې یعنی دوی ته اختیار د سوکلون لپاره وسپارل شي مطلق اختیار دوی ته ورکړ شي دوی بل نور قوتونو ته خپل سیستم کې ځای ورکړي بل طرف ته افغان حکومت په ایجنډا دا ده چې طالبان دې حکومت یو برخه سي اصله دي کې دي جګړه دي کې دي بیا به یا انتخاباتو کو یا بشورا جوړ کو هغه مسائل ته براش نو په خیال تر ټولو هغه سر درد جوړون کې مسائل له مخکې پاتې دي
یعنی تاسو په خیال باندې تر ټولو لو مهمه ده چې پاور شیرینګ په انګریزي کې ورته وایي یا د واک او اختیار چې کوم تقسیم دی هغه به یو غټ خنډ وي
هغه به خپل په هدا پورې وهاندي خودم ته د افغانانو لپاره مشکل ده چې دوی په نظام باندې اځواله طرفونه وسه پوری راضي نه دي طالب یو داسې نظام غواړي چې طالب پکې مطلق واک ولري او باندې هم د افغاني طالبي نظام ته نږدې او برخوي یو قوي نظام وي او په عین حال کې یو تیز ځواک وي او تاریخ ځواک وي خو بل طرف ته دا نور قوتونه چې کوم دی هغه بیا یو نرمه دیموکراسي چې اسلامي اصول سره هم په ټکر کې نه بیا غواړي دا هغه مسائل دي چې هغه کې خو ټولو مهمه دا ده چې دا وخت امریکا د افغانستان د وټلو هڅه کوي او غوښتي دا فکر کوي چې څو پوری په طالبان د یو جګړې محل نه یو سیاسي محل تر روان نه وو
او په نظام کې ځای ورنو کو. ظاهره خبره ده طالبان له ډیر ستر لوړ پوزیشن یا موقف نه خبرې کوي، دوی ته ډیره زیاته برخه ورکول کیږي او کنه دوی جنگ ته دوام ورکوي. ول دې عمل امریکا په دې او نړیواله ټولنه په دې سوچ کې چې طالبان ته ډیره برخه ورکړي شي ترڅو دوی د سیاسي نظام برخه شي او جګړیز قوت نه پیو سیاسي قوت واولي. تاسو په نفس تیرو دوی څو کلونه چې طالبان یو زبردست نظامی قوت ده، خو سیاسي سوچ او فکر یې ډیر کمزور دی. اوسه پر دې یو سیاسي ګوند نه دی پاتې شوی. لدی عمل کله چې دوی سره امریکای مذاکرات کوي، افغانستان خلک مذاکرات کوي، دوی لکه سیاسي سوچ په ځای باندې میډیټیرلی یا جنگي سوچ دی. لدی عمل دوی په خبره باندې دریږي او د خبرې نه بیا نه وي. لکه د 5000 بندیانو مسله شو چې تقریبا 5000 او شپږ سو اتیا کسه لیکودل شوی دی، بیا هم خبرې نه دی پیل شوی. اوس په شپږو بندیانو باندې طالبانو سخت موقف نیولی دی. حال دا چې په سیاسي خلقو د پاره بیا سیاست په دې معنا وي چې سراکه او څواخه، یعنی دا په دې داسې په اصطلاح فلیکسیبل یا نرم ساتي. داسې باندې کیږي چې لکه په یو سخت لرګي چې باید هیڅ کله د کګېدو او هغه خاصیت نه لري. یعنی سیاست کې په داسې وسیګه لکه لمده چوکا یا لرګي چې کله ضرورت شي لکه شانتي برابر کېږي یا لکه شانتي کګېږي لار به جوړوي. خو داسې برابر طالبان وس داسې دي نو دی امنه امریکا او طالبان او نړیواله ټولنه، یعنی طالبان او تپریس نظر ګوري چې دوی سره داسې رویه کوي چې دوی داسې حالت توانوري چې به خلا ټول پروسه د مشکل سره مخامخ شي. دی امر دوی خراب احتیاط سره چلیږي.
صحیح رازم تاسو ډیر شته دغه کې ځینی یو سوال دوم نورم پیدا کړل هغه سر بز د خبرې بل وار کې کوم. ریم درویش په لکه څنګه چې سمیر سبزی سے بیان کل چې دغه یو پورا طالبانو بخپل سوچ فکر بدلوي او دوی جنگي ډاله ده او جګړي ز سوچ کوي نو هر ځای تی وي. ساس په خیال باندې کدا سي په مستقبل کې یو جوړشت یا دغه راځي یو جوړ جاړی راځي روغ جوړ راځي د طالبانو فکری ستاسو په دې تحقیق کې دا معلومه سوی دی چې په طالبانو کې به کچيري سول راځي نو دوی د فکر په لحاظ باندې لږ د خلکو سره وخت تیرول گزاره کول داسې یو فکری حالت دوی ته راغلي دي کنه؟
بالکل طالبان کوم دي د یو په 1970 کې طالبان وو او یو اوسنی د 2019 کې طالبان دي. اوس د طالبانو په فکر کې د زیات بدلون راغلی دی. د 1970 طالبان اوس هغه طالبان دي د ډېر مودرن مطلب جدید شوی دي. دا وشي دي کوم سره د کې چې موږ د منګونه کوله د طالبانو کې د قسم دي. یو هغه جنگی سوچ لرونکي طالبان دي او یو چکن دي سیاسي سوچ لرونکي طالبان دي. جنگی سوچ لرونکي طالبان هغه چې په څنګهونو کې جنگی کې دوی خو هغه سوچ ته چا وو سوچ بالکل نه بدلیږي. خو کدا هم د دوی مشران چې کوم دي د مشرانو ته پی دي نو مشرانو خبر به ضرور مړي. د جنگی سیاسي سوچ لرونکي طالبان کوم خبر ورته کوي یا کوم امر ورته کوي ناغه د دې پابندې جنگي سوچ لرونکو طالبانو ځهن څنګه د ګرمۍ کې د سیاسي سوچ لرونکو طالبانو په امر باندې د دې
تاسو کې خبره پوره کړئ.
نو سوچ بالکل د سوچ کم دی اوس بالکل بدل شوی دی. د بالکل د غوړی عوام سره خراب یو کې خصوصو کې افغانستان کې یو داسې نظام راشي چې خلکو ته پکې خوشحالي وي او عزت پکې نه وي او د خلکو د ستونزې چې کومې دا ورته حواله
شي. مننه ریم درویش صاحب. سمیر سبزی صاحب تاسو خبر وکړه چې طالبانو ځکه چې تاسو هسه چې دوی ته لوی ونډ یا وړه ونډ ورکی په سیستم کې په نظام کې نو دوی بل سنگرونو راکوزیږي او بیا به دفترونو ته ننویزي بیا به ټولې کیسې چې د آئین د قانون د اساسي قانون په چوکاټ کې وي یو پر نظام ته راځي. خبره دا ده چې تاسو کله ولیدل چې کومه سیاسي بڼه د طالبانو یا د سیاسي طالبانو مشرتابه دي، آیا طالبان د تنظیم په توګه باندې دومره ارګنایز یا منظم دي چې کوم مشران اوس دی او هغه سیاسي خبري اترې کوي دغه خبره تر جنگي طالبانو رسین او هغه عمل پکوي دغه کیسه ست په دوی کې؟
نو په خل طالبانو کې طالبانو یو ستر امتیاز چې هغه ډیر شاز او نادر په دغه سیمه کې لیدل کیږي هغه د دوی اتحاد او اتفاق ده. د ټولو مشکلاتو په وجود طالبان اوس هم یو گروپ پاتې شوی دی. البته ځینې اشخاص چې مهم اشخاص وو چې کله غوړي طالبانو له لارې بیل کړی دا کا اکبر هغه او کا متسم هغه او کا نور مشرانو خو غوړي ونه شو کولای چې د طالبان نبیل ډلې جوړې کی قوت تر لاسه کی یا مطرح شي او په یوازې پاتې شول. ازمو په خیال طالبان اوس هم د طالبانو سیاسي دفتر دې پیږي چې ډېر مسائل چې دوی په نرمه لهجه او په نرمه خوږه او ژبه د میډیا سره په قطر کې یا نورو ځینو کې شریکوي، ممکن د جنگي طالبانو نظر او لکشات سخت وي. لدی عمل د اوس چې د شپږو بندیانو مسله شوله، د قطر دفتر ویلي چې موږ دا شپږ بندیانو مسله خلیلزاد سره په خپله نه حل کوو، موږ د طالبانو لیدرشپ یا د دوی چې رهبري شورا ده هغوی ته دا مسله راجه کوو چې سوال د کیسو قربان اعتراضات ونه کی. نو زما په خیال د جنگي طالبانو خبره یوه د پورې اورېدل کیږي او د قطر سیاسي دفتر مشران هم پوهیږي چې د دې لپاره چې د جنگي طالبانو کوم چې قربانیان ورکوي په جګړه کې دي هغوی اراده او ختم سیل شي یا هغوی ته موقع ورکړل شي وي، دوی خبره اورېدل شوې دي مسلسل دوی سره په ارتباط کې دي. زه فکر نه کوم چې طالبان دي مکمل ډول په څو برخو وشل شي. البته ځینې طالبان به نرم نظر لري نسبت هغه طالبانو چې په افغانستان کې وي، پښتانه یعنی د دواړو نظر کې ډېر زیات اختلافات نشته. دا ټول یعنی زویل شمه چې د قطر طالبان دي یا د جنگي طالبان دي هغوی نقطه نظر او خیالات ډېر زیات سخت دي په ډېر مسایلو باندې. له دې امله یعنی د دې دغه بین الاقوامي خبرو کې به د دوی په سختي نور هم را مستقیږي کله چې د افغانانو سره مقابل کړي. خو په عین حال کې خبره دا ده چې ټول طرفونه غواړي چې باید جګړه پای ته ورسیږي.
او د دې کې سمیر سبزي صاحب تاسو یو ډیره مهمه خبره وکړه، هغه کې سوالو هغه دا چې که طالبانو ته ونډه ورکول کېږي په اقتدار کې او دوی راځي او که غټه ونډه ورکول کېږي او دوی هم هغه زاړه طالبان تاسو ذکر وکړي چې زوړ فکر او زوړ سوچ دی، نو په دې حساب باندې به آیا بین الاقوامي ټولنه چې کومه ده نړیواله ټولنه یا امریکا یا هغه هیوادونه هغه څومره لاسته راوړنې دي هغه به دوی دې ته پرېږدي چې دوی هغه سخت دریځ طالبان پاتې شي کوم چې په 1996 ځخه بیا تر 2001 پورې ول؟
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه هم اوس د افغانستان له مسایلو ستړي شوې ده، ځکه چې دلته د طالب سره په جګړه هم ستړي شوې ده. بل طرف ته چې کوم سیاسي نظام په اصطلاح یو ډیموکراسي ده، د هغوی له ودې یا د هغوی د مالي فساد او کرپشن او کمزوري حکومت له هم ستړي شوې دي. نو زه فکر کوم چې د پخوا په ډول باندې طالبانو سره سخت رویه نه کوي. البته نړیواله ټولنه د طالبانو هغه پخواني یو څو پالیسیان مثلا د میرمنو خلاف او د خزو خلاف چې کوم دوی یو پالیسی و یا د زنانه او د جنکو د تعلیم پر خلاف یا د کوم چې کوم د خلکو شخصي ازادي او هل تکول او ګیره باندې خلک زندان ته چول یا نور داسې مسالې، خو باندې فکر کوم چې نړیواله ټولنه طالبانو ته سره یعنی معامله نه کوي. خو بل طرف ته طالبان هم اوس وایي چې هغه مسایل د هغه وخت مسایل دي، تیری سنچری یا صدی مسایل اوس مونږه د پیګو چې نړیواله ټولنه غوښتنې څه دي او دوی هم دا خبره کوي چې هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي دا ځکه موږ په اقتدار کې راځو نو موږ به موقع نه ورکو چې نړیواله ټولنه موږ نه په خوا به ډول باندې شکایت وکړي، خو دومره هم موقع نه ورکو چې د هر څه دي د دوی او د میل مطابق جوړ شي. لکه څنګه چې د 911 نو وروسته په افغانستان کې نوې نظامونه رالو، دا چې افغان جامعه کې ور باندې پېښو چې هغه څنګه افغان جامعه د سیاست او د دیموکراسي سره ټکر نه لري. نو زما خیال ده چې امریکا او نړیواله ټولنه غواړي افغانستان کې امن وي، هغوی دپاره امن مهم ده چې افغانستان کې تروریستي ګروپونه نه وي، جهادي ګروپونه نه وي چې دپاره ساتنه جوړ شي. نو هغوی دپاره د افغان ښځو لباس او په تلویزیون کې څه ډول تاګ هغوی دپاره د پخوا غوندې اهمیت نه لري.
سمه ده، مننه ډېره سمیر سبزي صاحب ستاسو او رحیم درویش صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه راسره واخیستله. وخت هم دومره و، تاسو دواړو ته اجازه درکوم. د خدای په امان. ډیر مننه. اوریدونکو د مشال تورن لاندې بحث مو اوریدلې. موضوع د افغان سولې پروسه وه، په دې کې خندونه د پاکستان رول. را سره مېرمانه په لندن کې خبريال او څېړونکو سمي یوسفزي او بل د افغان سولې باندې تحقیق کوونکی رحیم درویشو. بحث پایته رسو. عبدالحی کاکړ درته اجازه درکې. په مخه مشال.